السلام علیکم لاس پجی سفید ازادي رادیو په یو ساعت خبرونه پایل شو د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړي سوي ځینی راپورونه هم خبرو نن د سپتمبر 11 او پر امریکا د تروریستي حمله شلمه کلیزه ده چې دغه حمله پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب شوی تفصیل وروسته درکو پایل له خبرونو کیږي د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11 په مناسبت په خبرو کې لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ په مسکو کې د امریکا سفیر احزار سوي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11 د تروریستي حمله د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لوی نقطه ده ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې وژل شول نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 د حمله دریو سیمو ته ولاړه سي نیویارک پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړ انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه شغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفي حیثیت ولري د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداري وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنځم پر ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي ګوترش وویل چې باید داسې ولاره وموندل سي چې د داسې یو ناورین مخاوني ولسی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي ل میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي د یو ان ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19 ترکیې ته د سفر پر مهال وویل د ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلي خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي دا وضعیت شایي بدل سي ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي مخکې تر دې اندېښنه شولې و چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي شهر غازیان ټیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړې چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خواته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هاغو د ننوتلو د هڅو موارد ندي لیدلي د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارۍ خبرې کړي قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکی پلوه چمتو کړي د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاو شغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشاله دی سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 22 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل الجزیره چینل هم پرون خبر ورکړی چې د قطر د هوایی شرکت یو الوتکه چې 1325 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایی ډګر دوحې ته والوته پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې پر ورځ له کابله دوحې ته وه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار سوی دی د روسي تاس اوریا نووس د خبري اژانسونو راپور ورکړی چې شاغلی سولیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د شلو دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شاغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار سوی څنې دی ویلي، خو روسي رسنیو هم په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د روسیې پارلماني ټاکنې د نومبر له 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل سوی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر وروستی پلان له انتقادونو سره مخامخ سوی چې هڅه کوي په میلیونونو کارګران مجبور کړي د کورونا ضد واکسین ولګوي. وروسته له هغې چې ولسمشر جو بایډن د واکسین د جبري کولو پلان اعلان کړ، د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشرانو یې په وړاندې سخت مقاومت وشود. ځینې جمهوریت غوښتونکي او د اتحادیو چارواکي وایي دغه پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیت څخه لوړ دی، په ځانګړي ډول دا چې ویل سوي د واکسین نه کولو په صورت کې به په میلیونونو کسان شای خپلې دندې له لاسه ورکړي. ولسمشر بایډن ویلي د کورونا ضد واکسین د نه کولو د مقاومت په وړاندې د مبارزې لپاره به ټوله هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیونه وګړي لا هم واکسین سوي نه دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د سر موضوع نن د سپتمبر 11 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یو رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم پکې وو، د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11 حمله د امریکا د ژوند تګلورې بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 11 په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوه لوی ودانۍ، په واشنگتن ډي سي کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شو، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه له پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه و پرځاو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 11 په واشنگتن ډي سي کې جوړه شوې و، د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ و، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولای شي.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11 تر بلې هرې پیښې زیات زموږ د ژوند تګلورې او له نړۍ سره زموږ د عمل بدل کړی وي. دې پیښې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاو، څوک خبر اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقوقو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوسټ ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2800 یو څلور سرتیری مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه ډیر لس نارینه او ښځې هم شامل دي چې څونه مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساو ووشل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلا بیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځنګړی مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11 د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه هم دراز د هغو کسانو د کورنیو لغړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوی. د نیویارک د دوه دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلای پکې جوړ شوی، لشلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حمله د څه کم 3000 قربانیانو نمونه پکې لیکل شوی، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11 پیښه تر ډیره د تاریخ یو برخه ده.
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري چې له کابل خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د 2023 کال د اګست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست، له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل،
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، چې دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي. هر ورځ موږ راځو ورته، دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، موږ کری درک نه لګي دی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو، دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې سي لیکلي دي، نور څه درک نه لګېږي. دلی مور شپې په پیبان کې وته تیرو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نور وروره جانه صادره چوو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې. دوی د پاسپورټ او د پېژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بې صبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانیستی، بیا هم موږ دې قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زئی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت اندېښنه شوبلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر چاشت خوړو اندازه کموي او یا له نور خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څنګه مرستیاله وایي چې را روان ژمی او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره د اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولای. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشر انتیا ویب پرون د وږي په 19 نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. مرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشوم